ایمای تر ورسیدو په دې برخه کې درته 25 دقیقو نیز بحث لرو خو تر هغه وړاندې خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د داعش ډلې ګواښ لا هم شته. د دې وزارت وایي انتن اچ پرایس پیګا په خپل 19 خبري کانفرنس کې د پښتنې په ځواب کې ویل د داعش خراسان څنګه ډېره خطرناکه ډله ده. ښاغلی پرایس د 2023 کال په اگست کې افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال د کابل په هوایي ډګر کې د خونړي برید چې مسؤلیت د ډلې ومانه یادونه وکړه. زیاته وکړه چې ولسمشر جو بایدن د اسلامي دولت ډلې له منځه وړلو ته ژمن دی. پرایس یو ځل بیا ټینګار وکړ که داعش پر امریکا او متحدانو د برید پلان جوړ کړي نو متحدان به یې د مخنیوي لپاره اقدام لاس پوری کړی. دا په تاسو حال کې دا چې د طالبانو امنیتی ځواکونه بیګا د پلازمینې کابل په سید نور محمد شاه مینه کې پر یو کور چې د طالبانو په وینا د اسلامي دولت ډلې یادایش مرکز وبرید وکړ. د طالبانو حکومت وایي ځبې له مجاهد صدر اړیو ته ول چې دا کور د اسلامي دولت ډلې یادایش په ټنځای وو او هلته پټو کسانو په شمیر په خانه حمله کې لاس لره. د غغلی مجاهد په وینا په دې عملیاتو کې څو تنه دایشان وژل شوې دي. د خبريالانو د ملاتړ کمیټي سي پي جي په افغانستان کې د ازادي راډیو امریکا غا کا پروي پاړو د بندیز د لړکېدو غوښتنه کړې ده. د خبريالانو د ملاتړ د ټولنې مرکزي په نیویارک کې د بيګا په یو بیان کې ویل چې طالبان باید په افغانستان کې پر خبري رسنیو سانسور لري او د ازادي راډیو او امریکا غا کښنه راډیو وب پاڼو ته لاسرسي آزاد کړي. طالبان تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د طالبانو حکومت د تیرې میلادي کال په وروستیو کې په افغانستان کې په منځنۍ او اف ام څپو د ازادي او امریکا غا کښنه راډیو خبرو ونی هم بندي کړی وی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف راپور کړی دی چې په 13 جنوري میاشت کې سلګونه ماشومان په افغانستان کې د سړې هوا او ناروغیو له کبله مړه شوي دي. یونیسف پرته له دې چې د مړو ماشومانو شمیر کره وښایي بېګانه وخته په ټویټر دا خبر خپور کړی دی. یونیسف هم دا نه دی لیکلی چې دغه ماشومان د افغانستان په کومو سیمو کې مړه شوي دي. د ادارې ویلي دی چې ټیمونه یې د ژمي پر مهال په ټول افغانستان کې د خلکو لاسنیوی کوي. د عصبي پیښو پر ضد د مبارزې په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت له دې مخکې ویلي و چې د سړې حواله کبله په ټول هیواد کې شاوخوا 200 کسان مړه شوي دي. ټاکل شوې ده چې روانه اونۍ یو امریکایي پلاوی پاکستان ته لاړ شي. د امریکایي پلاوی مشري به د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سلاکار دریک شالټ کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې پلاوی به د فبروري له 14 متر 13 پورې بنگلاديش او ورپسې پاکستان ته لاړ شي او هلته به له لوړ پوړو حکومتي چارواکو د مدني ټولنو له غړو او سوداګرو سره وګوري. دا په داسې حال کې ده چې واشنگټن او اسلام آباد هڅه کوي د پوخني صدر اعظم عمران خان د واکمنۍ پر مهال سړې شوې اړیکې بیا ورغوي. او په ترکیه او سوریه کې د مرګونې زلزلې د قربانیانو شمیر 22000 څخه وخته دی. رویټرز خبري اژانس ویل چې د مړینې شمیر تر 22000 څخه ډیر شوی دی. د زلزلې یو اونۍ تیریږي خو د ژغورنې او پلټنې چارې لا هم پاتې نه دي رسیدلې او پر دې او دې کار پر دولتونو او ژغورونکو ډلو نیوکې زیاتې کړې دي.
دو خبرې دی. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د جګړې کمزات حتی کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
درنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت ساروانیم دی بحثمو هر کله کوم. د طالبانو د کورونا چار وزارت سرپرست سراج الدین حقانی د شنبه په ورځ په خوست کې په غونډ کې په زمینی ډول پر خپل حکومت او د مشرتابه پر دریزونو انتقاد وکړ. وی ویل د زینو کسانو په ذهن کې د واک انحصار او د ټول نظام چیلنج اول په یو اساس بدل شوی دی. خو د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد بیل دی چې د حقانی نوم واخلی وویل اسلامي اخلاق دی چې کڅوک په امیر یا هم کوم بل دولتي چارواکي نیوکه لري باید په پټه ورته ووي. یو شمیر شنن کی او عام افغانان د طالبانو د حکومت د کورونا چارو وزارت د سرپرست څرګندونی د دوی په لیکو کې د اختلاف نقشه بولی. د طالبانو ترمنځ دا څرګندونی داسې مهال تبادله کیږي چې په ورستیو کې یو شمیر نړیوالو رسنیو راپور ورکړ چې د انجونو او شزو د زده کړو او کار پر سر د طالبانو د مشر ملا هیبت الله فرمانونو سره په کابل کې طالب مشران مخالف دي. تر دې وړاندې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو مرستیال وزیر شیر محمد عباس ستانکزی هم په زغرده د دنجونو د زده کړو د مخنیوي په اړه د خپل حکومت د مشانو له داري سره مخالفت څرګند کړی وو. د طالبانو په منځ کې اختلاف د شایې د دوی ځینې مخالفان خوشاله وي، خو ځینې نور بیا اندېښنه لري چې کدا اختلاف شدید شي او د دوی ترمنځ د خپل منځینه خطو سبب شي د افغانستان او افغانانو کړاوونه به لا زیات شي. په دې بحث کې پر دې موضوع لخپلو درنو میلمنو د اسلامي او حقوقي چارو متخصص ډاکټر صلاح الدین سعیدی او لیکوال او شنند اسمت خانی سره خبرې کوو. دواړه میلمانه مو حاضر دي، ورته هر کله وایم. مخکې تر دې چې سوال مطرح کمه، اول به د شاغلی زبیح الله مجاهد هغه څرګندونې سره واورو چې ظاهرا د سراج الدین حقانی د خبرو په ځواب کې کړی دي.
اگر چې اصول انتقاد از لحاظ اخلاقی
لا اخلاقی اړخه د نیوکه اصول داري چې کڅوک په امیر مسؤل وزیر موین یا رئیس نیوکه ولري، غوړه د اسلامي اخلاق دای جوابي چې د هغه به احترامي ونه کړي، عزت وساتي او په پټه او خوندي توګه ورته نږدې شي چې بل څوک یې وانه وري او خپل نیوکه ورته وایي.
انتقادات را برش مطرح بساز
قانی صاحب. اول تاسو
لا بلس نه د چنن دی کابل نیولې دا خبره شته، لومړی ځل د کابینې د جوړښت پر سر باندې د اختلافاتو مسله راپورته شوه. چې تاسو به هغه وخت ورپورې چې کابل ته راغی او پاکستان د استخباراتو تر ټولو غټ مشر بلته راغلی، د کابینه وځنډېدله او په مرور د زمان سره د کابلې جنګ د بیا د اختلافاتو خبرې راپورته شولې. او بیا د دغو اختلافاتو پر سر باندې کله چې د جنګو د مکتبونو دروازې وتړل شوې، د ښاغلي عباس ستانکزي له خوا څو ځلې د دغه حالات پر ضد باندې یو دغه عکس العملي بیان کړی یا خبرې میډیا ته راووتلې، د هغې تر څنګ باندې د نورو لوړ پوړو چارواکو خبرې رامنځته شولې یا عکس العملونه او مواقفو دریځونه په دغې میډیا کې مطرح شو او په ډاګه باندې مطرح شو، د پوست کنډپ مطرح شو. دغه څه شته، دا اختلافات شته. بدبختانه دوه ډوله ذهنیتونه شته په طالبانو کې. یو ډول هغه ذهنیتونه دي چې دوی په سیاسي لحاظ باندې تقریبا ډېر خلاص تفکر د مرکز اظهار کوي یا خپل اعتقادات بیانوي، خپل دریځونه دغه بیانوي، مواقف بیانوي. یو ځینې هغه خلک دي چې امیر المؤمنین بس داسې وچ کلک سمبول بولي، وایي تاسو به حتماً اطاعت شرط ده، اطاعت شرط ده، اطاعت شرط ده، اطاعت ده شرط دغه شرطونه نه وړاندې کوي. من تا دا دغه د پاکستان په لکه زبی الله مجاهد سوي سي، دوی باید دغه د امیر پیسې کې اهانت وي، کې اهانت دغه اهانت ده، یعنی نقد کول یا د یو پالیسي په مقابل کې مخالفانه اظهار نظر دا دغه نه ده. خپله د اسلام دوهم خلیفه په وړاندې په جامع مسجد کې دغه شوی ده، په یو جامع مسجد کې چې تقریبا د مسلمانو د اجتماع ډېر لوی دغه به په هغه ځای کې به یو څوک راولېدی پر حضرت امیر المؤمنین د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه باندې به انتقاد کړی و. دا وروسته په دغه کې نو بل بدبختي داره چې اوس دلته زبګه دغه بل به دغه په ایسا کې دغه کړی و کنه امیر المؤمنین ته به چا پټه باندې ویلی وای، او چې امیر المؤمنین په پټه باندې نه اوسېدلی و. دی وزیران امیر المؤمنین سپیدا کولی یو عام سړی چې دریځ بیانوي یا انتقاد کوي هغه به تر امیر المؤمنین څنګه رسېږي؟
دا هم یو سوال دی. بل قانی صاحب ډیره مننه، سلامت اوسه. ډاکټر صاحب سعیدی، تاسو هم فکر کوئ چې د طالبانو ترمنځ جدي اختلاف شته، او که په دې باور یاست څه فکر کوئ چې دا اختلاف تر څه حد پورې مخ ته تللی شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام تاسو او درنو دې ته وړاندې کوم. په واقعیت خبرې اختلاف مطمئنا چې شته، اما موږ پوهیږو چې د حقانی ډله مستقله ډله وه د طالبانو له ډلې نه او د پاکستان په زور باندې په دې حاکمیت د طالبانو باندې پیوند کړلی شوله. زما په پوهه باندې دا مسئله د دولتداری له کبله، د اخلاقي له کبله، د شخصي روابطو له کبله او د سیاسي له کبله باید وڅېړل شي. دا وطن تنها د طالبانو نه دی، دا وطن د تمام ملت دی. د ملت آواز حاکمیت ته نه رسېږي. سړک همدا دی چې وزیر د داخله، معین د وزارت خارجه، مولانا حنفی او نور مشران او کشران پدی باندې اعتراض کوي چې د دې आवाज نه رسیږي د خپل مشرتابه ته تسلیم نه وین کته د میډیا لاله اول نسی افغانستان د تاسف او د تاسف په حالت کې قرار لري او دا انتقاد د ملت حق دی چې ملت انتقاد وکړي اخلاقي خبره بل خبره ده دلته د توحید خبره نه ده دلته د رسالت خبره ده دلته موږ خواهی په مقابل کې فاتدل د مسؤلیت د عدم مسؤلیت په مقابل کې فاتدل دا واجبه ده او د اسلام دین دا واجبه پر تمام مسلمانانو باندې مقابل کے حق قیام قول اطلاع الحق شیطان اخرس ساکت حق بیان لکه ګوم ګوم شیطان دی په خاطر باندې چې په قوم طالبان او عصر هنا دې شوی دی
په دا خبر صحیح ډېر مننه ډاکټر صاحب
ته خلاف کوي د وزیر داخله نه خپل واوري د مهمو د خارجي نه خپل واوري او نور نه
سلامت اوسئ کور ودان کله نن جواب راکئ چې ډېر بخښي ځکه چې یو شمیر اوریدونکو مو د فیسبوک لاري هم نظرونه څرګند کړي دي هغه هم له تاسو سره شریکم کړي چې پکې پښتني هم وي قانی صاحب تاسو څه فکر کوئ چې د طالبانو ترمنځ دا اختلاف به لا شدید شي او ځکه چې دا پښتنه مطرح کېدو ورده چې ځینې خلک چې ازادي رادیو ورسره خبرې کړي دي تشویش لري چې دا اختلاف ممکن وسلوالې نښتې ته ورسی شي او په نتیجه کې به بیا افغانستان د جګړو په میدان بدل شي
زه فکر کوم اسمت اورور از دغه مشکل ډېر جدید او دا دا اختلاف جدید دی دا اختلاف د سینې د چې موږ ټول ورسېږي به په سولې شکل باندې حل کیږي اوس د مسله د تعلیم ده دا یو حیاتي مسله ده او د دې مسلې پر سر باندې دي ځینو چارواکو دریز نیول یو ملي د غلطي کړه یو ملي ریښه لري او ملت دا نشي زغملای دا ملت دا نشي زغملای چې دې اولادونو پر مخ دي د مکاتب دروازې هم داسې بستا پاتې وي نو او یو څوک چې وایي سینه دادی بس تا غادي دي خپل خبرې لپاره منطق نه لدی استعداد لري او د ملت د رضایت لپاره یو څه نه لري چې ملت وایي سیاره تاسو آرام کې نه به دغه وجه په دغه وجه په دغه دلیل په دغه سبب دا مکتبونه بند کړی دي یعنی په دې باندې ټول دغه کړی دلته بالکل دا منطق دی او جنگي منطق دی چې موږ دا منو یا خنیر
بله صاحب ډاکټر صاحب سیدی ځینې شک بیا کوي چې طالبان په دې ډول نړیواله ټولنه غواړي چې تیر باسي چې ګواکې د دوی په منځ کې یو شمیر معتدل دي او اصلاحات غواړي نو باید دوی ته فرصت ورکړل شي دا شک تاسو ته څنګه ښکاري
مطمئنن کدا برنامه خپل طالبانو ته نه دا ویل شوی یا بنی ویل شوی اما د دې هغه څوک چې د دې تر شا ولاږي دا هغه برنامه په یقین نه ډول باندې مختلف لاملونه لرلی شي یو لامل به همدا هم وي چې همدا هم دی اما په مجموع کې د اختناق حالت د واقعیت کې د ضد ترقی حالت د دولتداری وصول خلاف حالت حاکم دی او یو د دلایلو نه دا چې نړۍ باید په افغانستان باندې تصمیم ونیسي د دې لپاره چې پاکستاني استابلیشمنت بیا هم خپله ټیکه د جنگ خپله برنامه د جنگ د پیسې پیدا کولو د وینو او د باروتو پر بنیاد باندې اوږده کی دا د هغې یوه برنامه هم یا که برنامه یې کوي یاري چې نه
ډیره زیاته مننه کور ودان قانی صاحب یو اوریدون کې مو نسیم بن محمد هاشم لیکلی وای په قدرت انحصار د هر ډلې ستونزه پاتې شوې ده او د همدې ستونزې له امله یې قدرت ته لاس ورکړی دی او خلک یې خوار او زار کړی دی او له ستونزو سره مخامخ کړی دی طالب هم له یو داسې مشکل سره مخ دی چې آخر خاتمه به له قدرت لاس ورکول وي ستاسو نظر څه دی چې طالبان به بالاخره د دغو فرمانونو له کبله له جدي مشکل سره مخامخ شي او فکر نه کوي چې د سراج الدین حقانی په شان یو شمیر طالب مشان چې په خپل مشرتابه باندې انتقاد کوي د همدغه اندیشنې له کبله ده
بالکل زه د خلیفہ صاحب دنيسته دومه خلیفہ صلاح الدین لډیره منطقي اپوادي او وطني زاويه څخه انتقاد کړل. یعنی دغه انتقاد دغه سینه د چاغه خپل باندې او پراکسیون مشروي یا د ویډل مشروي یا د دلیز او مفاداتو نمائندګي وکړي. دغه انتقاد هغه په ملي سطح باندې انتقاد کړی دا او دغه سي ملي زت سیاستونه تابن دی ولس دغه راپورته کوي، د ولس قهر او غضب راپورته کوي او بیا هغه سي یو بد حالت او فاجعه او جنگ او یو ملي تصادم رامنځته کوي. نو دی دغه د سي ملي په دې باور یم چې دغه رقم سیاستونه یا دغه رقم دریځونه چې هغه هیڅ نو ملي هم نوایی نه لري، هیڅ نو سیمه ایز هم نوایی نه لري، هیڅ نو داخلي دغه تایید او ملاتړ نه لري. دا خاتمن له ملي ارادې سره یا له ملي هیلو سره یا له ملي ارزوګانو سره یا د خلکو له غوښتنو سره ټکر واقع کیږي او دا ټکر تقریبا رامنځته شوی ده. زموږ هیله دا ده چې فاجعه رامنځته نه شي، جګړه رامنځته نه شي او یو تعامل وشي لملت سره لبلت لبلی هلو سره تعامل وشي، د افغانستان د خلکو له غوښتنو سره تعامل وشي، شریفانه تعامل وشي، د شریعت په دایره کې تعامل وشي، د دین په د حکم د پاساس باندې تعامل وشي او که تعامل ونه شي اتمن تصادم رامنځته کیږي او تصادم حتمی دی.
بله ډیر مننه ډاکټر صاحب. سیدی د قانی صاحب د خبرو په دوام کې چې دوی وایي تعامل باید رامنځته شي، یو شمیر لویدیز چارواکي وایي چې شده چې د ملا یعقوب مجاهد په شان د طالبانو منځلارې مشرانو ملاتړ وشي چې اصلاحات راوړي، دا کار څومره ممکنه دی؟
اصلاحات افغانستان کې د مشروع حاکمیت دوپاره کار کول د حل لاره ده. دا چې دلته هلته د احمد او محمود اصلاحات راوړي او په اشخاصو باندې په دې شلو کلو کې تمرکز وشو د سیستم په ځای، دا د حل لاره نه ده. د موقت دپاره به یو څه آماده حل بنیاد
هغه کار څنګه ممکنه دی په دې اوسنۍ شرایطو کې په داسې حال کې چې طالبان بشپړ حاکمیت لري؟
دلته اوس مطمئنا حاکمیت لري په دې خاطر باندې چې د دې نسخې خطا وي، حاکمیت لري چې دې غلط پالیسي درلودله، حاکمیت لري په دې چې دې هرې خوا ته سلاوه کوله او خپل اجنټان یې راوستي وو.
لیکن ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر صاحب یو څه ریالیست ووسو، دوی وایي هم ښکارا وایي چې نور موږ نه غواړو چې په افغانستان ته ځواک واستو، چې دوی نه غواړي. څوک دي چې دوی چیلنج کوي په دې اوسني وخت کې؟
د اول نه ویل خطا او غیر مسؤلانه وتل خطا او د تروریست د پاکستان راته
دغه وس شوی دی، دغه تیر دی، د تیر په باره کې اوس خبرې کوو، شاید په ساتونو دوام وکړي، د اوس په باره کې خبرې وکړي.
د اوس د پاره د هغه چا چې د ترور او د دهشت لاره نیول د هغه امکانات محدود ول او ملي او
مثلا څنګه محدود ول دا اوس مثلا بانکونه کنګل دي، پیسې نه ورته پریښودل کیږي، حکومت په رسمیت نه پیژندل کیږي، راز راز بندیزونه او فشارونه شته. په
قطر کې د دې دفتر د وجودي فلسفه دا و چې هغه ته یو ارزښت پیدا شي، اوس دا ارزښت د څه لپاره دی؟ او الله سبحانه نو داسې موارد دي چې متاسفانه دې ناکام راغلي.
قانی صاحب ستاسو نظر څه دی؟ فکر کوئ چې کومه بل لار شته بیل دی چې د طالبانو له منځلارو مشرانو سره تماسونه ونیول شي، هغوی وهڅول شي او اصلاحاتو ته تشویق کړل شي؟
زه فکر کوم چې دغه لاره بالکل یو خبره ده. ستاسو د خبره زوړ چې د طالبانو له منځلارو حلقو سره باید داسې کار وسی چې دا ټول طالبان د یو دغه ملي حل برخه وګرځي او د ملي غوښتنو د سیستم برخه وګرځي، د یو یو داسې پوتنشل برخه وګرځي چې هغه یو تشکیلاتي پوتنشل وي او هغه وکولای شي چې د ملت نمایندګي وکړي، کار ادارو ته په دغه کې محول کې ادارې پیاوړې شي او هغه ادارې ورورو بالکل برخه وګرځي. دا اصلاحات داسې نه دي چې موږ راولاړ شو له د خټو پخڅه وهو سي اول وار د شلمه پخڅه پر بنیاد باندې شروع کوو، دلته د لاندې بنیاد وجود نه لري. دا کله چې اصلاحات غواړو باید د پخڅه بنیاد کېدو، د کلام بنیاد کېدو، هغه کې ایسته یو په بل باندې د مورو پخسې پورته کو. نو زه فکر کوم چې دغه اصلاحات باید له بنیادی شکل شروع شي. د طالبانو هغه منځلاري ګروپونه، منځلاري قوتونه، هغه ملي قوتونه، هغه د ولس سره په ژبه پوهېدونکي قوتونه، ګروپونه، هغه باید یو ملي پورټانشل برخه وګرځي. یو بل اخره
څنګه یعنی کار څو کولای شي؟
باید همدغه خلک شي، همدغه خلک دوی ریزون لدی دی پیاوړي شي. په داخلي لازم پیاوړي شي او په بهراني لازم باید لدی سره دغه وسی. په داخلي لازم څه فکر کوئ چې پیاوړي دي؟
قانی صاحب، همدا کسان چې تاسو ورته اشاره کوي، د طالبانو په منځ کې څومره نفوذ او زور لري؟
ګوره، تاسو د سوشل میډیا وګورئ، له پرون راځي سراج حقانی را خبره کړې ده، تقریبا زه فکر کوم چې 50% ملي ملاتړ لا سره ده. دا تاسو د فیسبوک وګورئ، تاسو ټویټر وګورئ، تاسو انستګرام وګورئ.
لیکن دا بشاید طالبانو لپاره ډیر مهم نه وي. دوی خو نه جمهوریت مني، نه د خلکو رائے مني، حتی انتقاد ما دا وایي چې نمونه د دوی لپاره مهمه ده چې د دوی جنگي افراد د چاپ ملاتړ کوي. اصلي ټاکون کې وګورئ دي،
ګوره جنگي که بیا هم جنگي افراد راسو تشکیلاتي نظامی قوا بیا هم له اصلاح مصلحت وکونکو سره ده، له اصلاحات وختونکو سره ده. تاسو که په جنوب افغانستان کې وګورئ، که تاسو په مرکزی افغانستان کې وګورئ، اتات که تاسو شمال کې وګورئ، هغه چې یو څه په عسکري تشکیلاتي نظام باندې پیږي، هغه د اصلاحاتو ملاتړ کوي. یاد دغه غټې په اصطلاح کې بدری کتاب دا، بل کتاب دا، بل کتاب دا، ټول دې ساوختونکو خلاص کړي او هغه سیدی د اصلاحاتو ضد یا د اصلاحاتو مخالف.
نو بیا ولي هغه څه اقدام نکوي چې دا ټول زور هم لري، داخله وزارت، دفاع وزارت، دا ټول هم پلاس کې لري، عملاً ولي اقدام نکوي؟
نو عملي اقدام نه دی چې جنگ وکړي. خو موږ وایي چې دا په دغه وجه موږ داخله کوي خو سیدا جنگ نکوي. دې له جنگ لمن راتغاړي او دې پالي سی په یو مصالح متامیزه توګه باندې دا نظام بچي، دا وطن بچی، دا خاور بچی او دا ملت راضی شي. او د دې د رضایت لار خو دا نه دي والو ور توفک راوخه خلک سي مزایمت کوي او هغه بند ډز شروع او دا خره سي د په سیاسي لحاظ باندې خوځيږي او تحرک روان دي او تحرکات مثبت خواته دغه کې خوځوي. دوی په خپل باندې اراده انده د مثبت خواته و خوځي ترڅو یو ملي تعامل دمسته سي، او ملي تعامل دغه سي هغه عناصر سي افراطي فکر کوي، هغه سي بيخي مناصر فکر اغه ورورو څنګه
چې درته شي زاویه تلاشي، بالکل عاشیه تلاشي. بله، ډیره زیاته مننه. سلامت اوسې. زموږ شی واوریدون کې موهب خان وای طالبان له فکری لحاظه پر دوه ډلو ویشل سوی دي. یو ډله ځان د جنگ غټونکو اتلان بولی او بل ډله بیا د یو سیاسي تړون پر اساس د واکواګي په لاس کې اخیستل بولی. هغه ډله چې سیاسي جوړ جاړې کړي دي، هغوی د نړیوالو سره تعامل غواړي او دا بل ډله د تعامل مخالف ده. نو که دیشی چی دا اختلاف جوور شی. خیر، پا دی موضوع ډاکټر صاحب تاسو نمی مخی پختنه وقت تاسو نظر ترگن کرد. یو بلا موضوع داره چی دا طالبان و مخالفان و لکه شاغل یو دوستم عطا محمد نور، محمد محقق و تو نور و پا ورسی ورزو که پا خپل غونده که پا پسرلی که جګړو ته د تیاری یادونه وکړه. شاغلی دوستم خو له ازبکستان او غوښتل چې د افغانستان د پخوانی حکومت جنگی الوتکې دوی ته ورسپاري چې دوی په افغانستان کې ځینې ولایتونه ونیسي. ستاسو په نظر وسلوال مقاومتونه کولی شي چې طالبان مجبور کړي خپل دریزونه بدل کړي؟ قانی صاحب، ستاسو نظر په دې اړه څه ده؟
زه فکر کوم چې هر نظامی تصادم د افغانستان په ګټه نه ده، او د نظامی تصادم باید تر وسه وسه پورې لمن ونغښتل شي. او دا ما بار بار ویل دي چې په زور باندې، په دغه باندې بېرته بیا جنگ پیلول، جنگ ته داخلي سي غور کول، دا د افغانستان توان نه لري، د افغانستان خلک د دې توان نه لري. ښه خبره دا ده چې د اصلاحاتو په خوا ولاړ شو. هغه قوتونه چې دا اوس یو ملګري تاسو ته په فیسبوک کې څه لیکلي وو چې دوی له نړۍ سره د تعامل طرفداران دي او د یو سیاسي معاهدې له لارې څخه واک ته راغلي دي، همدغه ذهنیت باید دغسې شي. دوی دا خلک په نظامي لحاظ دي، یو کنډکټ نه، یوه ټولۍ هم نه شوی راکولی. زه تاسو ته دغه در کوم اسمت زلګی، ته به کرباغ ته تللی که نه؟ ځکه د کرباغ کې یو پوسته وه، د شیر پوسته یې ورته ویله. په دې باندې تقریبا دی یو شل یا دیر سواری خو باید دا غشت شي بي بریدونه شي بي سری کتې زرګونی کتې شنې کتې برګې کتې خړی کتې دا ټولې پرواز مېل هلته پنځه ویشت لپاره وو هغه پنځه ویشت لپاره یې ولاړ درلو نو دا چې دی راولاړېږي یو بسته پولي اردو یې سقوته وو دا خو یو سیاسي تعامل وسو دې سره دا باید موږ هم ولیدل دنیا هم ولیدو د افغانستان خلک هم نه کاړه دي نه ړاندې دي دې سره دا تعامل شوی ده نو بالاخره دی باید دغه سیاسي تعامل مفاداتو ته ژمن واوسېږي د هغه سیاسي تعامل د مفاداتو خاطر وساتي هغه په دنیا په دې باندې باور کړی ده او دی باید پر دنیا باور وکړي او دغه تعامل باید کامیاب شي او دی په ګډه باید یو سیستم ته لاړ شي چې تاسو د قدرت کې د واک باید تعریف کړو د واک د تعریف له مخې څخه اقدامات ترسره کړو.
بله ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. سیدی تاسو مخکې د اصلاحاتو په اړه نظر څرګند کړئ چې اصلاحات نه دي پکار باید یو ملي تفاهم رامنځته شي او اصلا تاسو وایئ چې بيخي داسې حکومت رامنځته شي چې د ټولو افغانانو په خوښه وي او ما ویل چې په اوسنیو شرایطو کې شاید داسې شرایط نه چمتو په دې اړه څه وایئ چې کدي د طالبانو وسلوال مخالفان د ځینو هیوادونو له لوري حمایت شي نو آیا په طالبانو باید دومره فشار راشي چې طالبان خپل دریزونه بدل کړي؟
د افغانستان د مازلي حل تاکیچ او بستی در خود تجازت داری مصلحانه حل اولادت ورکولو بطیر و امتحان شو افراد و قماندان اول داده هم لارن نده ملت فرصت ورکشی چه بی انتخابو چه طالبان و پومیسی هم داسی زواکو نشتری چه سر کاروشی اما نظامی های حتمی نده دلتا نړیوال باید دنیا ته چې دا ملت حق لري انتخاب ولري او دا ملت مجاهد مسلمان ملت دی او مسلمان د اسلام په چوکاټ کې انتخاب کوي.
خاني صاحب نړیوال په تیر بیا لویدیسوال وایي چې ک څوک دی په افغانستان کې د کومې ډلې ملاتړ وکړي ک یو هیواد دی وی ډلې ملاتړ وکړي نو کېدې شي څو نور هیوادونه راپورته شي د نورو ډلو ملاتړ وکړي او په نتیجه کې په افغانستان کې وضعیت لا خراب شي دا څومره ممکنه ده؟
ګوره زه خو دا غواړم چې باید نړۍ دوره لمن وګنغاړي دلته د نیابتي جګړې دغه فصل باید ختم شي. نیابتي جنگونه د افغانستان په سلبي کال کې په یو پراکسي وار کې راګرځي باید دقیقا د ایران او د پاکستان او د روسیې او د ټول تب دقیق نظارت لاندې ونیول سي سي دي خپل ډلې تسلیم کړي او افغانستان کې کورنۍ جګړې ته لمن ونوي. دا یوازنی لار ده. بلاخره به وکولای شو چې په همدغه حالت کې یو خوا ته لاړ شو. افغانان په خپله باندې هم د ابتکار خاوندان دي، د ابتکار ملکان دي او طالبان چې اوسنی نظام چې دی د ملي حمایت ملاتړ څخه پرته نشي کولای. یو نیم کال یې تیر کړی دی یا اتلس میاشتې یې تیر کړي دي. که اتلس کاله تیر کړي هم دی به یو قدم نشي پورته کولای. فقط یو پل بې رنګولی یا هماغه اتان اچي سیمه کو دا کار کړی دی. نور به په افغانستان کې د پرمختګ لپاره هیڅ قدم نشي پورته کولای، نه به خپل نظام تعریفولی شي، نه به له ولس حمایت ته رابللی شي او نه به ولس باور پرې کوي. بلاخره سقوط کیږي که طالبان اوسنۍ پالیسي اوسنۍ داخلي سیاستونه پسې غځوي. دا سیاستونه نه د ملت خوښ دي او نه ملي ملاتړ لري او نه نړیوال ملاتړ لري او بلاخره دا د سقوط سره حتی رسیږي. نو دا به داسې په دې حالت کې به دوی خپل ځان ته خپل قبر کیندلی. که داسې طالبان د خپل باندې له ملت سره خبرې وکړي او بلات دی او رغاسی
سلامت اوسه شغله اسمت قانی او ډاکټر صاحب صلاح الدین سیدی چې په دې بحث کې مو ګډون وکړ.
د وېسال کبي براشه د هجران په تور شپو کې د وېسال کبي براشه د هجران په تور شپو کې د جهان د حسرتونه د جهان